درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هلا چی ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیل وستونو کې ځینې سیسټمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیسټم پېژنو. زموږ ستاسې درس باید د درې شمې صفحې څخه تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکندریا کې چېکیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې، د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده، چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یوې چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد چې کیږي تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشی بولی جوړ شوی، کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بنچ چې د حالبین سره نشته دی. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتیمتر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوي دي نشلېدلې دي. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې دا یو نری چوب دی چې کم تشي بولي چې جوړ شوی هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینې وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسې راځو بلې مهمې موضوع ته، چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري، چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم چې کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کم عضلي چې دي هغه د سی او جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. مره تاسې مخکې اول د نفرونو نوم مو یاد کړئ چې نفرونو چې دي په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپله د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایي تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې د په پورتنی برخه کې ویشته ډول رګونه سره نښتي ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډول رګونه چې د دغه ویشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش سنت و د اوشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سی وی دی تاوره تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي، اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم پکې کې ځنی چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځم را تاسو ځان په دې پوکو چې تشي بولیت څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه و نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې و به په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې و بهیږي، دلته د لومړي شبکې ویش د ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینی اضافي مواد ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینی وخت دا کم چې فلټر صورت ونیسي ځینی قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل سوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخليږي، یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي، او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده د هغه کوم اضافي مالګه چې دي هغه بیا چې دی د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچه کې چې کېږي خالي کېږي، په پلویس کې چې کېږي خالي کېږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانی برخه ته د اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول سوي و خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پرې تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي، تر 800 پرې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سر چشکیږي خلاصیږي، مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایم. د پښتورګو کاني څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچا چې دی په اخرنۍ برخه کې دغه کم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې دی سي په لګنچې کې چې سي په اخرنۍ برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کانو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې چیرې کوچنی اوس تش بول سره یو ځای چکیش خارجیږي، که چیرې د دوی غټ اوسې ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. او که چیرې مثال ډیر غټ اوسې هغوی نسي کولی چې د چسي د حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا چسي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې د چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي، او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېر نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره سرته ونه رسي، زموږ د بدن نور اعضا او تل لکه زړه هم چې خپل تر اغېز لاندې، نو باید د دې دپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي، کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو، کله چې به مثال یو څوک پوست و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وې هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر غټې اوسي، بیا د هغه دپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې څه کوي حساسیت ښکاره کوي، په زیاته اندازه به د انټي بیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره څه کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري، چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کېږي، چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانولي. چې ده په څو وختو کې باید حتما چې سي، مثال په هفته کې باید دوه واري حتما اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال د هغه بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه دپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغیو څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې راځو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسې. شنو غلاست نه لسم ټولګي وښ په جمله وسته. نن موږ او تاسو سره زو د ناروغي او وقایع کوم پاتې موضوع چې وه هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوو. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو پیژندل، د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې، او همدارنګه په دې هم پوه شولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکی یا هم پاتوجنز دی. نن ورځ راځو د ناروغۍ په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغۍ او غیر ساري ناروغۍ پېژنو. غیر ساري ناروغۍ هغه دی چې د یو انسان څخه او بل انسان ته نه انتقالېږي، یعنې دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکر ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنې سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه و روغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی شي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه و روغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی شي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته ارسو یا د کوم هغه ناروغۍ سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهېږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي. نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو یې غیر اختصاصي دفاع ده او بل یې اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل شي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې دی د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلي دو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موږ او ستاسو پر جلد باندې دا کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جلد باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مختزي، دوی چې دی کله چې یو میکروب غوړ مداخله وکړي، د دوغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دوغو میکروبونو د مرکېدو لامل کیږي. او خپله چې د موږ وایي د خوله چې ده هغه خپله د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غوړ حمله وکړي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزو زایم انزایم چې دی د دوی په منځ وړلو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جل چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ او ستاسې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوي حجرې ځي رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چشکی زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پریسوي او دی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل زموږ پوستکی چې دی هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سواله د میکروب د داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کې چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دلته یو ځای کیږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ و وینې جریان تغیر نه سي، دا غزاید باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداش په واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشا ده. مخاطی غشا چې دا هم د مثال موږ وایي دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي د هاضمي سیستم دي تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شان د مثال د زیانمنو شان د داخلي دو څخه مخنیوي کوي. دې چې دې مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسمناکه جوړش لري خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي دوی هغه چې کوي خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړ کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري چې کله باکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کیږي انتقالیږي دغه مخاط چې کیږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې چې په میده کې د تیز د میده د تیزه په واسطه هغه لمنځزي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سات په دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي چې دا هم چې دي د مخاطر شاکي یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر شا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګان څخه شمیرل کیږي. موږ وايي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمیر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېری وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې تاسې د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هستامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي چې دغه هستامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډیر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پاس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې چې راټول شوي مخلوط شوي چې د پاس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 10 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د غوسه سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندۍ نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نسي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې ماکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه ماکروفاژونه د میکروبونو سره مخامخ کیږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راولي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړه ځي.
شندي گلابي لري گلگل انندي لري شندي گلابي لري سپين مختي غمي يارا استا د سكه مي يارا سپين مختي غمي يارا استا د سكه مي يارا استا د سكه مي يارا شندي گلابي لري گلگل انندي لري شندي گلابي لري سپين مختي غمي يارا استا د سكه مي يارا سپين مختي غمي يارا استا د سكه مي يارا استا د سكه مي يارا I'm gonna be لغبي لري